وخت مازیګر څلور بجې سوي د مشال ریډو په بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د چروغ جوړ او خوشحال بیاس په دې غړي کې دوه ونیزه پروګرامونه لرو یو د مشال رادیوي مجله او بل د سروي پروګرام د مشال رادیو مجله به درته نجیب عامر وړاندې کوي او د تسنګ سروې خبرونه به ملیا مرزاده وړاندې کوي چې نن پکې د پېښور یو د رادیو په کې کارکونکي ریحانا ګل د چې په سترګو ړنده ده خو دا کار خپل کار هم پر مخ وړي او پایل به له خبرونو وکړو چې درته اسرار له مومن به وړاندې کړي.
شمالی افغانستان امنیتی چارواکی وایي د خالی ورځې پیښې وروسته نیول شوي ځینې کسان یې خوشي کړي. د کوهاټ پولیس وایي چې په سیمه کې د فرقایي تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د 1440 لګولي او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې لومړنی نندارتون نن په کابل کې جوړ شو. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د خالي ورځې پیښې وروسته نیول شوي ځینې کسان یې خوشي کړي دي. د سیمې یو امنیتي چارواکي د نومونو څرګندولو په شرط پرون مشال ډوته وویل چې د معمول پلټنو پر مهال یې 15 کسان نیولي وو چې درې یې بیرته خوشي کړي. نوموړی وایي د امن پر ځای کولو کې له ولسه ملاتړ غواړي. بلخوا د میرانشاه په سپلګا سیمه کې د ځایي ولس لخوا پرلت نن په درېیم ورځ هم روان دي. پرلتوال وایي د تیر خالي په ورځو د غلطه ناڅرګنده وسلوالو لخوا د دوو عسکرو تر وژل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو د کلي عام کسان گرفتار کړي دي. دوی له دې کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پرلت ګډونوال عید رحمان نن مشال ډوته وویل دوی واک د سیمې مشرانو ته ورکړی چې دا رنګ له امنیتي چارواکو سره د خبرو د لارې د دې مسلې مستقل حل راوباسي او په راتلونکي کې د څه قسمه یا د پیښې په صورت کې د عام بېګنا وګړو له نیولو ډډه وکړي. د کوهاټ پولیس وایي چې په سیمه کې د فرقایي تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د 1440 لګولي. په نولسمه شالو سره په خبرو کې د یادې ضلع د پولیسو ویاند فضل نعیم وویل چې په 15 سپتمبر په یاد ښار کې د دوو دوکاندارانو د وژنې او بیا د یو جومات مخې ته د ډزو نه پس په سیمه کې تاوتریخوالي رامنځته شوي. د فضل نعیم په خبره د 1440 ناپیس کېدو نه پس په ښار کې په ولسي غونډو او ګڼې ګوڼو بندیز لګول شوی. بلخوا د کوهاټ ضلع مرستیال کمشنر بشیر احمد بیگا مشال ډوته وویل چې د اهلي تشی او اهلي سنت مسلکونو له مشرانو سره جرګې هم روانې دي او هیچا ته به د ښار د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. د یادو دواړو پیښو پر ضد د اهلي سنت والجماعت د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې اهم شوې وې چې پکې د پولیسو په ګډون 10 کسان جوبل شوي وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول مرکز نیشنل کمانډ او اپریشن د شپږم جمعات نه تر د اتم جمعات پورې د سکولونو د خلاصولو اجازه ورکړي. د خبر پښتونخوا تعلیم وزیر شهرام ترکی په ټویټر لیکلي چې نن د یاد مرکز په غونډه کې دغه پریکړه شوې. نوموړی وایي دوی به هم له سبا نه په خپله صوبه کې د یادو سکولونو د خلاصولو اجازه ورکړي. د په خبره که حالات ښه شو نو پرایمري سکولونه به هم زر خلاص کړي. د یادونې ده چې د نهم او لسم سکولونو د 15 سپتمبر څخه خلاص شوي دي. بلخو په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبتو پیښو ته په کتو سره د سکولونو د بیا پرانیستو پریکړه دې لږ تر لږه له 2 نه تر 3 اونۍ پورې وځنډوي. د یو بل خبر لمخې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرسه د مړو شمیر 6,440 ته رسېدلی. د ویبپاڼې تر مخه په 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 592 پیښې ثبت شوي او 4 کسان مړه شوي او د 570 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا دخته کسانو شمېر شاوخوا 3,00,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څخه باندې 2,93,000 کسان رغېدلي هم دي. او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې لومړنی نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن مشال ډوته ویل چې په دغه ورځني نندارتون کې د افغانستان او ایران محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. په یاد ناسته کې د ملي شورا یو شمېر غړي د خصوصي سکتر د رهبري غړي او د دواړو هیوادونو اړوند حکومتي چارواکو ګډون کړی. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبر نومو له اسرار الله مومند اورید الله وسم د مشال رادیو مجله چینه چبا مری وړاندې کوي
د مشال رادیو مجله تمشال رادیو مجله اوریدونکو سلامونه زه نجیب امیریم او داونه هم را سره یو با استعداد ځوان ملمه ده دا ځوان فرید احمد تسکین نومیږي موړی خبریال لیکوال او شاعر ده تسکین د پکتیا ولایت سمکنوی ولسوالۍ د میدانیو بابا خیلو کلی سره تړاو لري او په پکتیا پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي په نثر او نظم کې کتابونه لیکلي او د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان له ژوند او فلسفې زیات متاثر دي نورې خبرې په دې بندر کې چې له ښاغلي فرید احمد تسکین سره مو د واتس اپ پر لیکه کړې دي تسکین صاحب مننه چې وخت مو راکړ زما لومړی پوښتنه ولې تاسې دا وی چې تاسو هم خبریالی کړی هم شاعري څه فکر کوئ د کومې لارې اصلي لارې یاسته
ډېره مننه نجیب امیر صاحب زه خپل چې دولس دیارلس کاله خبریال پاتې شوی یم او شاعري زما ذوق او شوق دی خبریالی زما هم ذوق او شوق دی خو فکر کوم زه چې څومره احساس د خوشحالۍ په ځان کې وینم هغه دواړه مسلک دي ولې شاعري چې ده هغه د تخیل دنیا ده او د عاطفې دنیا ده او خبریالي چې ده هغه د ولس ته د حقایقو د وړاندې کولو دنیا ده او خبریالي په واقعیتونو باندې ولاړه ده نو زه دواړو کې راحت یم ولې شاعري چې ده پغې کې زه ځان ډېر راحت احساسوم
فرید احمد تسکین صاحب د افغانستان د معاصر غزل بهیر څنګه ارزوي آیا له پېښور ښه غزل اوس په افغانستان کې لیکل کیږي
اوسنی معاصر غزل د پخوا په پرتله مونږه پرتلیز جاز که د پخوا پرتله پرتلیز جاز یې اخلو نو ډېر تفاوتونه شته هغه که د مضمون آفرینې له لحاظه ده هغه که د فکر او د ریالیزم د ژبې د موسیقیت له اړخه ده هغه که هر اړخه ده نو تفاوت ډیر زیات ده ولی پخوانی غزل چې کوم و هغه اکثره په روایاتو ولاړ غزل و اوسنی غزل د رومانټیسیزم د فلسفه تصوف امداډول د وطن د حالاتو امداډول د عشق په خوم خوم شوی غزلونه لیکل کیږي او تاسو خبره د پېښور غزل نه او په کوز وطن خبره مو کړه چې په کوز وطن کې پېښور کې ښه غزل لیکل کیږي کا په بره پښتونخوا کې زما په نظر غزل چار چار تخلي کل کیږي واقعا چې ښه غزل بوي ولی په دې بره پښتونخوا کې هم ښه غزل لیکل کیږي پخوا دا ویره دا وه کوزه پښتونخوا شاعرانو ته دا ویره وه چې په کوزه پښتونخوا کې چې کوم ښه غزل لیکل کیږي په بره پښتونخوا کې شاید د غزل د جمود حالت ته د ویرې امکان وو خو له نیکه مرغه د پښتنو ورونو د یو کور نه بل کور ته یعنی د کابل او پکتیا او ننګرهار ولایتونو نه یا نور ولایتونو نه پېښور ولایت ته یا کوټې ولایتونو ته چې دوی کله د جنګ و جګړو کورنیو جګړو له اړخه مهاجر شول نو دوی په ژوند باندې ډېر تاثیرات و اغیزې پیدا کړې چې هغه د دوی په شعر کې د مضمون د پیدا کولو د سوژې د پیدا کولو یوه همه لاره پیدا شوله زما په نظر یعنی کپو کوز وطن کې دی او کپو بر وطن کې دی. نن سبا ښه شاعری په لرو برو پښتنو کې دی.
تسکین صاحب څه فکر کوئ د اوسنیو افغانو ځوانو شاعرانو شاعری د خپلو مشرانو په شان ده او کنه؟
د اوسنیو ځوانو شاعری او د مشرانو شاعری پر تلې خبره تاسو وکړه. زما په نظر د ځوان شاعری او د مشرانو شاعری یو شان نه ده، ځکه هیڅوک هم د بل چا په شان شعر نشي لیکلی. هغه که ښه وي که بد وي، او شعر طبعا چې ښه شعر وي هغه په انسان باندې ډېر زیات تاثیرات لري. خو ولې د هر انسان او د هر کاغذ ځوان وي که سپینګیری وي په خپل حالت کې شاعری کوي. نو زما په نظر د مشرانو شاعری په خپل حالت کې خپل دور درلود، او د ځوانانو شاعری په خپل دور کې خپل ښه شاعری کوي. ولې په هغې کې مونږ لوی لوی شاعران هم په ځوانانو کې مونږ لرو. مونږ مثلا د شاه سعود خبره کوو، د ممتاز اورکزي خبره کوو، د میرزا عنایت الله دیدار خبره کوو، همدا ډول د ډاکټر صاحب احسان الله درمل خبره کوو، یا په کوز وطن کې د نورو شاعرانو او بر وطن کې چې دغه لمنه د پښتو ادب په لر او بر پښتونخوا کې ډیره زیاته پراخه ده. نو زما په نظر د ځوانانو شاعری او د مشرانو شاعری فرق توپیر نشته، خو توپیر به دا وي چې هغوی په خپل وخت کې په خپل حالت کې شاعری کړې ده، او دوی په خپل حالت کې په خپل وخت کې شاعری کوي.
په افغانستان کې د ادبي بهیرونو حال احوال هم که تسکین صاحب تاسو راته راکړئ، په کومو سیمو کې کوم بهیرونه دا مهال کار کوي؟
په بره پښتونخوا کې، یعنی د لوی افغانستان په تیره د آزاد افغانستان خبره ده، نو په دې کې د ادبي بهیرونه ډیر زیات روان دي. خو ولې ډیر زیات چې فعال دي هغه په کابل کې افغان ادبي بهیر دی، بل په کابل کې احمد شاه بابا ادبي بهیر دی، همدا ډول په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر دی، همدا ډول په پکتیا څمکنیو کې څمکنیو ولسوالۍ کې د حمید بابا ادبی بهیر دی، پکتیا کې د پکتیا ادبی بهیر، همدا ډول پکتیا کې د ځاځیو ادبی ټولنه ده، همدا ډول په نورو ډېر ولایتونو کې ادبی بهیرونه شته، لکه په خوست کې حیدرخیل ادبی بهیر، همدا ډول نور هم ډیر زیات بهیرونه دي. ولې ماته نمونه اکثر زیات نه دي، خو ډیر زیات چې مشهور دي هغه ما تاسو ته یادونه وکړه. په تیره افغان ادبی بهیر چې په کابل کې ډیر زیات فعال دی، او اکثره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه دې بهیر ته خلک راځي، او همدا ډول احمدشاه بابا ادبی بهیر. دې سره خوا کې نور بهیرونه هم شته چې هغه د فکر جوړونې او نور مدني چارو کې بوخت.
د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، د فرید احمد تسکین صاحب سره به زموږ مرکه روانه وي، خو راځئ د خپرونې په دې برخه کې د هغوی یو شعر د هغوی په خپل غږ کې واورو.
رڼایم د فکر تور شپه را پسې مري، یو څوک لکه د خپل وجود سایه را پسې مري. زه ولې وم، زه ولې یم، زه ولې داسې شوما، زه څوک یم، زه څه یم چې هغه را پسې مري. په ما پسې غمجنه ده، په ما پسې ژړا کړي، په لاس کې د مطربه سرینده را پسې مري. حیران یم انسان زمزمه را پسی مری، حیران یم انسان پریخته را پسی مری. موده که گی تسکین نشتا پیاله را پسی مری، موده که گی مستانا میکده را پسی مری.
د مشال رادیوې مجلې ته غوږ یې د فرید احمد تسکین شعر مو اورید. نوموړی داونه په مشال رادیوې مجله کې را سره ملمه ده. تسکین صاحب، د دومره ښکلي شعر د اورولو نه مو ډیره مننه. زما بله پوښتنه به دا وي چې آیا کورونا وبا پر دودیزو مشاعرو هم په افغانستان کې ساغیس کړه کنه، لکه نارنج ګل مشاعره یا داسې نورې مشاعرې چې بکېدې په هیواد کې، آیا دا ځل وشو کنه؟
تاسو د کورونا وبا پر مهال پر دودیزو مشاعرو باندې د غیس خبره وکړه نجیب عامر صاحب، تاسو ته به دا خبره وکم چې د کورونا وبا وایرس چې کومې اغیزې په ټول نړۍ کې انساني ژوند باندې درلودلې، زه چې خبر یم او رسنیو کې مې اوریدلې او ملګرو دوستانو سره خبرې مې کړې دي، ډېرې زیاتې اغیزې کړې دي. لکه د نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې، په شمال کې همدا ډول، په پکتیا کې د نختر دودیزه مشاعره چې دا تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، په خوست کې د چنار مشاعره ده، په لوګر کې د سندل ګل مشاعره وشوه، خو ولې ډېر په کم شمېر خلکو پکې ګډون کړی و. د کورونا وایرس د خطراتو له ویرې نه مشاعره ترسره شوه. همدا ډول په زابل کې د زابل بادام ګل مشاعره، په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ده. هر ولایت خپل دودیزی مشاعری لري چې لبد مرغه د کورونا وبا پراتک سره په دغو دودیزو میلو مشاعرو باندې ډیر زیات تاثیرات درلودلو. خو یو خبره نجیب عامر صاحب خبره دا وکم چې اکثر شاعرانو ملګرو کوم ځای کې مشاعره وی، دوی اکثر مشاعره په آنلاین ډول وکړي. زما په نظر د آنلاین ډول یو د ملګرو ترمنځ یو رشدار شوا نزدیکت د زړونو ترمنځ پیدا کړلو، د یو بل د حال او احوال، د هغه د شعر او د ادب د ذوق مسایل نه خبر شول. ولی هغه څومره چې ډېرې لکه څنګه چې ډېر شمېر خلک ځوانان او شاعران به راټولېدل، د کلیو بانډونه به راتلل، یو فکر او یو مینه او یو انساني برخورد به د دې ترمنځ قایلېدو، هغه سې ونه شولو. نو هیلمن یم چې کوم مشاعری چې پاتې دي هغه کورونا وبا په ختمېدو سره هم دغه دودیزې ملي مشاعرې ترسره شي.
د افغانستان رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ د ادب او کلتور خپرولو ته څومره پام کوي؟
د لوی افغانستان بیا د آزاد افغانستان رسنۍ هغې سره خوا کې ټولیز رسنۍ، که هغه فیسبوک دی، که هغه یوټیوب دی، همدا ډول نور ورته سوشل میډیا باندې خبره کوو، نو اکثر دوی د ځوانانو ترمنځ ډیر ښه بدلون راوستی دی. اگر چې د کتاب په لوستلو باندې تاثیرات درلودلی دي، ولی اف ایم راډیوګانې، تلویزیونونه، فیسبوک، په دې کې ځوانان ډیر زیات فعال دي. اته ادبي نقد هم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې کیږي، ګروپونه جوړ کړي دي، مسنجرو کې یو بل ته شعرونه لیکي، ویډیوګانې جوړوي، هغه یوټیوب کې ځانو ته چینل جوړ کړي دي، هغلته خبروي، ملګري ترې خبریږي، او ځینې ملګرو پاڼې جوړ کړي په فیسبوک کې، ملګرو سره مرکې کوي او هغه مرکې خواله رسنیو کې خپروي. یوټیوب کې کوم چینلونه جوړ شوي دي، هغوی لپاره مرکې کوي او خپروي. همدا ډول اف ایم راډیوګانو کې هر اونۍ یا په اونۍ کې دوه ځله ادبي فرهنګي پروګرامونه دي، په هغې کې ادبي راډیوي مجلې دي. همدا ډول د تاسو د همکاري راډیو، آزادۍ راډیو، همدا ډول خپله مشال راډیو چې پښتنو ځینو سیمو کې په زار افغانستان کې خپرونې اوریدل کیږي، نو ډېر زیات مثبت تاثیرات یې ورباندې کړي دي.
تسکین صاحب، آیا په ژوند کې د کومې حادثې سره مخ شوي یاستئ؟ که ځواب مو هو وي، نو ستاسو په هنر یې څه اغېز کړی دی؟
ډېره مننه نجیب عامر صاحب. ژوند ټوله کیسه ده، ژوند ټول د ستړیاو، د ستونزو پایلامه او پای ده. ما هم ژوند کې ډېرې ستونزې درلودلې، چې هغه په هغو خلکو چې اصلا شاعر ته د انسان حیثیت باندې قائل نه دي، هغوی کوشش کوو چې د پردیو پخله پختنو ټولنه کې شعر او ادب وده ونکړي. مغه مشکلات تو چې زما په ژوند کې ډیر رامست شول، ډیر مشکلات راولاړ شول، خو ما هغه منفی مشکلات ته پکتو، ما ټول مسائل ته پکتو، ما خپل ځان هیپنوټایز کوم، هغه ته ما مثبت تلقین وکړو او ما ټول منفی ګرایي خبرې پریښودې او ټول فوکس مې په مثبت خبرو وکړو او د ځان د جوړونې، د قوم د ترقی پسنده، د خپل ځوانانو د اتفاق اتحاد او د پښتو ادب د پرمختګ لپاره مې خپل ګامونه واخیستل. هغه که په سوشل میډیا کې وو، هغه که په نورو رسنیو کې وو، او هغه که په ټولنه کې په کډو بانډو کې وو، ما خپل اهم ونډه پکې واخیسته. بل خبره دا وه چې زما په ژوند کې چې اوس د ترقی او د یعنی د خپل شعر د یا د کتاب د چاپولو یا د غونډو ته د تګ لپاره زما لپاره ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي، ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. هغه زما د سترګو د دید مسله ده چې زما دواړو سترګو دید له منځه تللی دی، او زه یې د ملګرو د ادبي بنډارونو د مجلس نه ډېر لرې پاتې کړی یم، خو بیا هم کوشش کوم بعضې وخت ملګري راشي او غونډو ته او مشاعرو ته مې بیا بولي، نو هلته بیا چېرته چې مشاعرو ته لاړ شم زما کومه خودي چې ده په مجلس کې هغه زما په ګټه تمامېږي. نو دا مسایل شته ژوند کې، دا مسایل مشکلات به نور هم مونږ ته مخې ته راولاړ شي، ولې مونږ خپله مبارزه او زمونږ سوچ څنګه چې باچا خان بابا مونږ پښتنو ته راپرېښودلی دی، او نو هغه لاره د عدم تشدد نظریه ده، دا به مخې ته وړو، او څومره چې د جنگ خلاف زمونږ ناره او زمونږ وس کېږي، مونږ به د یو شاعر په حیث، د یو لیکوال په حیث، د یو خبریال په حیث د انساني ژوند د بقا لپاره کار کوو، او د باروتو د کارخانو د مالکانو د انسان وژنې پر خلاف به خپل غږ اوچتوو.
موسیقی خو به حتما اورئ تسکین صاحب، ځکه چې شاعر وي او موسیقي نه اوري نو دا خو کیدای نه شي. نو دا راته وایي چې د کومو هنرمندانو غږ مو زړه تخنوي، د چا غږ مو ژړوي، د چا مو خندوي؟
زما په نظر زه د خپل ذاتی تجربو خبره کوم، نجیب عامر صاحب زما زړه چې کوم دی ما ته ډیر رالړزوي مې او راوچتوي مې، زړه مې زړه ته مې یعنی لاره کوي. هغه د پښتو ژبې ستر هنرمند هارون باچا ده چې زه د پښتو ادب شعر ته چې کله زه د بهیر ته راګډ شوم، د هارون باچا فیض او برکت و چې زه د ذوق پوړۍ ته وختلم. همدا ډول علي بابا مې خوښیږي، هغه د تصوف برخه کې ډېر ښه نوې لاره لري او ځانګړې لاره لري. همدا ډول مشر سندرغاړی او لوی هنرمند سردار علي ټکر صاحب زما غږ ډېر خوښیږي، او د ستر غني خان له فکرو مکتب نه خبر کړی یم. همدا ډول د کرن خان زما غږ ډېر خوښیږي، ځکه چې هغه په پښتنو ټولنه کې د قوم د ویښول لپاره ډېر څه وکړل په تیره. دو هارون باچا یعنی که ووایو چې انسان فراموشي ونشي او سترګې ورباندې پټې نه کړو، هارون باچا او کرن خان په پښتنو کې بنیادي توګه دومره تغییر راوستو چې زمونږ ډېرو سیاستوالو، ډېرو تاریخ پوهانو هم دومره تغییر رانه وستلو. نو همدا ډول په سندرغاړو کې مې جاوید امیرخیل غږ هم ډېر زیات خوښیږي، او د ګودر ځاځي غږ مې هم ډېر زیات خوښیږي چې هغوی هم په خپل ځانګړې لاره کې پښتو ادب ته په ډېر کم وخت کې ډېر څه ورکړل.
آیا د شاعر کېدو لپاره د عاشقې پر تناره سوځېدل لازمي دي؟ ځینې خلک خو همداسې فکر کوي.
زما په نظر شاعري او مینه دا د انساني ژوند دوه مهمې برخې دي. هو بالکل، او هر هغه شاعر مین کېدلی شي، عاشق کېدلی شي، خو ولې هر مین شاعر کېدای هم نشي. دا یو ثابته خبره ده. نو واقعا څوک چې مین وي، عاشق وي، او سوز و گداس کی زړه درد دلی وي، زما په نظر هغه ته ټول نه ښه شاعر کېدلی شي. ډېر اکثره مونږ شاعرانو کې دې بیلګې پیدا کولی شو چې د پښتو ادب په تاریخ کې هم پاتې شوي دي، همدا ډول د نورو ژبو په تاریخ کې هم پاتې شوي دي. لکه د نورو ژبو په تاریخ کې مونږ درته د رابعې بلخي او بکتاش خبره وکړو، همدا ډول د نورو فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو خبره وکړو. نو د مصری خان خاطر افریدی خبره وکړو، هغه خپل یو شاعر و. همدا ډول د رابعې بلخي او بکتاش خبره مې ځکه وکړله چې هغه خپل شاعران و او په خپلو کې سره مین و. هغوی هم په تاریخي لحاظه په د ادب په دور کې، د ادب په تاریخ کې ډېر ښه ځلیدونکي نمونه پاتې شوي دي. نو همداسې په دې نویو ځوانانو کې هم دغسې ځوانان شته چې هم شاعران دي او هم مینان دي. خو زما په نظر دا د شعر په پیاوړتیا کې، د شعر سره د لیونۍ می پیدا کولو کې ډیره مهمه ونډه درلودلی شي.
فرید احمد تسکین صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو سره برخه واخیسته. ګرانو اوریدونکو، له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې دې خبرونې ته غوږ وئ. مخکې تر دې چې خبرونه راونغاړو، د تسکین صاحب نه به د هغوی یو بل شعر هم په شریکه واورو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي.
زه وجود یم بے مثال استایل شوی اطمینان یم، ستا د سترګو په ځنګل کې پیچ و خم یم روان یم، که زه شته یم که نه یم خو په یو ټکی گردان یم، دا چې زه یم که ته یې په خپل ټول طاقت پنهان یم، دا د چا د زړه آواز یم، دا د کوم بلال اذان یم، دا په کوم حالت کې هوش یم، دا د کوم حالت بیان یم، زه وجود یم موجود یم، زه موجود یم وجود یم، زه می خپل ګامونه راشم بیرته خپل ګامونه وران یم، زه خو هسې هم د ځان یم، مینه مینه یم انسان یم، شمس لمانه مرور دی زه په خپله په لړزان یم، ما ته مرا نږدې کیږی زه یو شور د زولنو یم، زه تسکین یم، زه سردار یم، زه عارف د باچا خان یم.
تاسو د مشال رادیوي مجله واورېده چې نجیب عامر وړاندې کا. اوس هم بل اونیزه خبرونه سروې چې قربانا ملیحا امیرزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي، په سرو پروگرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله بئ. نن سره په پروگرام کې لپی خبره ریحانه ګل میلمنه ده. ریحانه ګل د خیبر پختونخوا واحده نابینا خزینه ریډیو جرنالیسټ یا آر جے دا هغه په پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 یا 92.2 باندې یو ځانګړی پروګرام چلوي. دغه پروګرام مشالونه نومېږي. نن په پروګرام کې له ریحانه ګل سره خبرې کوو، تپوس کوو چې دوی څنګه دغه پروګرام پر مخ وړي، په کومه طریقه یې جوړي او نور د دې ژوند او هلو ځلو باندې به هم رڼا اچو. په پروګرام کې یا سره ریحانه ګل دا وخت موجوده ده. ټولو کې اول خو ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم ریحانه.
وعلیکم السلام. جی ډیره مننه، ډیره شکریہ،
ډیره مهربانی ریحانه. تاسو خو وخت نه لرئ، همیشه مصروف یا، خو ډیره مهربانی چې موږ له تاسو خپل ټایم راکو، وخت مراکو. خوشاله شو چې موږ سره نن غډون کوي په پروګرام کې.
ډیره مهربانی د مشال ریډیو او تاسو، ډیره ډیره مننه. یو جهان وای چې تاسو باندې موقع راکړه د دې د غټ پلاتفورم خپل غټ خپل خوږو اوریدونکو ته ورسوم. او هغه خلک چې کوم ما د تاسو سره مخ دي، د ماونتي یا د ستنه سپیشیالیټی لري، نو هغې ته زما غږ ورسېږي. زه ډیره ډیره شکر ګزارم تاسو چې تاسو ما له موقع راکړه. ډیره مننه،
ډیره مهرباني، خوشحاله یو. نو بل خو به زه دا تپوس کوم چې ریحانه، خپل بنیادی معلومات خو اوریدونکو ته ورکې، تاسو د کوم علاقې سره تعلق ساتئ او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ ځکه چې تاسو وی چې تاسو نابینا یې، نو بیا د تعلیم ستاسو څنګه سلسله؟
جی بالکل، زما تعلق د مردان شیرګر سره دی. او تعلیم می بیسیکلی د راولپنڈی پنجاب نا کړی دی، تقریبا بی اے یعنی 14 پورې. او تعلیمي سفر زما ډیر اچانک اونځي شروع شوی دی، چې زه یو هاسپټل ته تلم د آی چیک اپ لپاره. نو بیا دا هی پچو باندې زما ایڈمیشن وشو، لکه هغه کوم ډاکټر نه چې زه آی سپیشلسټ لته نومه، هغه بیا ما ته ریکمینډ کو، یا ما ته وویل چې زما رول ته ویل دا هغه ټایم کې تقریبا 5-6 ایئرز هم نوی نوی چې لکه دا کو دې ته چې تاسو آرتو پلاستیک سرجري کوئ، یا دا سترګې ورته صرف لګوئ چې پاره کې پاره صرف د مخ هغه خوبصورتی جوړه وي، باقي د دې لکه سایټ یا سور کې نه وي، نو هسې دې مطلب آپریشن وغیرہ ما کوي. دا څنګه ما شو هم تر تا څو راځو کې چې زما د اګریس پر کوم د دې انسټیټیوټ شته په پرنده کې، دا په نن د پنجاب پروینس کې. نو تاسو دا آلتا اډمټ کې،
نو بیا تاسو آلتا داخله واغستا؟
جی بالکل، بیا ځان ته داخله وم، مې واغستا. ته مې خپل تعلیمي آغاز کو، خپل تعلیمي سفر هلته نه شروع کو، بس لته پر نن ته بیا کالج ته لاړم. بالکل، مطلب درو بوجي نه کوتر باندې سبق ویلو. ام پوسټ گریجویټ کالج کې هم بیا ایس جی کالج ته لاړم، مطلب د بی اے پر ما دوه کالج چینج کړ. نو هغه مې یو ښه ایکسپیرینس وو، مطلب دا و چې یعنی خپل کمیونټي کې خو هڅه هم زموږ یو شان کې هغه بیهیویر تری، مطلب موږ یو شان یو بل سره بیهیو کوو کنه موسټلی. نو بیا چې نورمال جنو کو سره راغم روز یا کو سره نوین سره زما یو ډیفرنٹ ایکسپیرینس وو، چې لکه هغه موږ ډیر زموږ سره هیلپ کول، چې راځم کوپریټیو وی. نو ښه ایکسپیرینس وو،
ډیر ښه. تاسو دا وایئ لکه چې تاسو د پیدایش نه دا مطلب او کنه، تاسو څه وخت له لیدل بیا تاسو بینایي کم شوه، یا بالکل لاړه کو څنګه دا څنګه چلو؟
نه زما په څه په پیدایشي توګه نه بینایي، زما چې دا مور پلار فرست کزن سی کزن ماری دی دی تر بچی دی تر بچو کې خپل کې رشتې کړي دی ډیر زیات. نو ډاکټر جان بیا تر دا میډیکلی اوی چې ریسرچ کو نه ای وینچ دا تاسو جنټیک پرابلم دی. نو زما نه علاوه لکه بیا زما دری روړه هم بلایند دی، دری روړیان هم نه بینا دي. نو څه په پیدا شي تو دا بالکل لکه ټوټلی بلایند یم، مطلب دا رانا تیاری هیڅ کانسپټ سم نه شته.
ها تاسو ډاکټر وې چې کزن ماریج وجه نه دا مسله. نو آیا اوریدونکو ته به ویل غواړي تاسو څه چې لکه اکثر په خپل کې رښتې د دې څه طبي اثراتی کنه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي چې کله دا زیات لکه ډیر زیات په خپل فاملی کې رښتې وشي، نو دا پرابلم راځي، لکه بلډ ریلیشن چې ډیر زیات شي. نو دا خو خیر لکه زمونږ کا وګورو مذهبي لحاظ سره هم، نو زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمان دي چې ډیر کله تاسو وګورئ چې تاسو په خاندان کې یو مازورتیا راځي د دې وجې نه، نو په کار دي چې خپل رشتې بهر کړي. مطلب په دې کیس مذاکرې شته، لکه زموږ خلکو دا مایند کانسپټ دی چې که موږ بهر ځو سپیشلي زموږ د پښتنو، که موږ خپل رشتې بهر وباسو دا زموږ لکه پښتون ملي پې خرابېږي. دا صحیح خبره نشته، لکه په دې کې ډېر مسایل هم راځي مخې ته. نو دا هغې د نروس کېدو لپاره په کار دي چې زیاته رشتې لکه بهر کړي،
تعلیم شوق وہ موقع پلاس رکھ لو
ریڈیو چینل سر پروگرام تقریباً یوم آج مکی ابھی تپوس نظر پورے ابھی سر میں مطلب اگر تمہارے لائف پروگرام ہونا ابھی کم دا تپوس لگا رہی کو رچی یعنی سنگ ہے تاثر دی تلاری ہم اور جمع بچوں کے دیر کارو رضا اچانک رہا رہی دی مطلب جمع ایڈمیشن ہم اچانک چھے ہونا چھے سر نلی کنا مطلب جمع کہ جمع دا کور والا پتی سو جنوں میں بتلی چھے دا بمو تعلیمی میدان ترسو کیا بیر تکی داخت آتا با داخلو نو دا سی سنو حال تم جمع ایڈمیشن اچانک چھے بیا ریڈیو خبر تا سو کا نو پختنپا ریڈیو ہم یو جس سڈن دی از جمع انٹری چھے ہوا چھے جمع سر جی کم کو ہوسٹ تھے پروگرام لگا منگ بکتان ہوسٹ کو ابھی ہم فزیکلی اگر دی ہینڈی کیپ کی پولیو افیکٹڈ دی نو ابھی لگا ما سر وی دا شو ایکچولی مطلب ابھی انیشیٹو ابھی اگر سے ما سر مشورہ کچھ مز بدا کے شو شو کو لوانم یا پروگرام پر ریڈیو کو لوانم چھے اگر ڈسیبل پرسن تپاروی یا کم چی ہاں خلق چی مادو تیا سر مخ پی اگی پچھ مورا غوارو اگی سر خبر ہے تیرے کہو چی خلق تدا خلق کنونس کی گی خلق موٹیویٹ کی گی چی دا خلق ہم تکولے شی پر جن کے لگا دی ہاں سنے دینا کدی اللہ تعالی اس صلاحیت نہ دے ور کڑے نو دا ضروری نہ چاہی ہیلپ لیس تھی اگی پچھا وانے ڈیپینڈ نہ دینا کی بلکل انڈیپینڈنٹلی پل ہاری اوکار تھی نو انتا جنارم تم نا فرم اور ریکارڈی ابھی میں چھتے پروگرام نے بتا سو زمانہ کا دو فیمیل اور دو مینز پکار دی کہ ابھی مانا پرومو ریکارڈ کی رہی پروگرام دے پارا نو ماتل بلکل زبا اویلیبل شمبیا کی ذرا ہم ریڈیو کے چینل تمہوں رال سٹوڈیو سا تمہوں کم سے کم سٹیشن ڈائریکٹر دے ابھی سرم خبر ہے ترے اوکے نو ابھی مطلب بس آگا میں بھی چاہیے انسپائر شوی بھی زمان دے کنورسیشن نا ابھی بھی ہمارے ویڈ چھے بھی سر وطن پروگرام ہوسٹ کے لکه پروگرام لبتر از اینا ما آنتین چنسن زمان خدا سیده چی زمان تقریبا بچپن نمان او تقریبا پنزه سولا سال ما پنجه کی تیر کری دی زمان تا دا پختو دا چپ دی رجا تا مقصد لکه پا ویلو کی او پا دا سی یو لکه روایتی پروگرام کو لکه دیر فرق ہوئی کنا پختو ہو یو دیر واسط جب دا کتا سو گوڑی یو دیر لیا دب دی یو دیر لیا لکه دا ہر خبر مطلب دا سی پلیٹ فارم نہ دے چھے بس ہم پاکے مائک تکینو ہر قسم خبروں کو را پاس ہو اگر کوئی گورنمنٹ چینل لے لکر ہماری یا راوی پل گروئنگ دی اور بندہ چی ٹوٹلی فارمیٹ ہم دا پختو نو بیا زمان کم ریسرچ ہو دا پروگرام ابھی ویل چھے خیر دے زبا دے گائے کو ماتا والا رازا چھے سکرپٹ کے دست سا پرابلم رازی نو زبا دے گائے کو ماتا بیا ابھی تے میں ہتھیار ہوا چھو نمو ہتھیر روز تکم چھتا سو خامخا بزے دے چھے زبا پروگرام ہوسٹ کو ماتا
شروعات شو کلو شو چتا سو دا پختونخوا ریڈیو ایف ایم سره کار کوي
تا ما جی شروع کړو په 1 اکتوبر 2019 کې نه په 2019 کې ما پروگرام شروع
کړ په 1 اکتوبر باندې ها ها خدای خدا خو مثلا د ریحان د مون سره شریکول غواړي لکه دا پروگرام جوړول لو دا څنګه تاسو تاسو لا تاسو سو څنګه کوي او بیا خامخا د دې خپل یو فارمیٹ ہی تاسو وی کنا د دې خپل رولز هم دی خپل اصول دی نو هغه تاسو څنګه فالو کوئ
بالکل جی زمون داسې وی چې لکه مون ډیفرنٹ خلک راغړو پروگرام کې هغه خلک چې یو مثال ګرځېدلې وي په زمون سوسایټي کې او بیا اسپیشلی مون د دې خبرې هم کاڅه چې تاسو چې هغه سره سماجتیا سره مخ کوي نو کوشش زموږ دا چې ماغه خلک را غواړو ځکه چې پروګرام د خلکو د اویرنس لپاره شروع کړی دی چې په معاشره کې مونږ خلک لا اویرنس ورکو چې دا خلک په معاشره کې سره څه کار کوي لکه مطلب هیلپ لیس نه دي دې په چا باندې ډیپینډ نه دي کدي معذوره دي خپل معذورتیا دي خپل کمزوري نه دغه ګڼلي بچې په هر میدان کې مخې ته راځي په هر یو فیلډ کې خپل یو کردار ترسره کوي نو موږ کوشش کوو چې لکه د سټیک هولډرز نه علاوه مطلب زموږ د پروګرام فارمیټ دی چې یو ګیسټ موږ یو هفته کې یو پرسن داسره غواړي چې هغه ډیسبلټی سره مخامخ کیا کوي نو بیا سیکنڈ پروگرام زمون دا سی وی چې هغه کې مونږ داوی هم داوی د انسټیټیوشن سره مطلب یو افیسر راوړ کنه چې یا پرنسپل وی د سپیشل ایجوکیشن کې داوی سره پوسټ وی هغه بیا راوړ داوی سره داوی هم داوی په چوری یعنی تکم خلق د ادارې کې دی چې بیا تیم مونږ تا سپیشل داوی سره زمون دا ډیسکشن وچې تاسو سره ګورئ یعنی تاسو یو عام خلک عام وګړي تاسو څنګه دې خلکو ته ګورئ مطلب تاسو د دې ادارې چلوئ نو تاسو سره ګورئ چې دا خلک څومره توجه څومره د اهمیت حامل دي نو په دې اکله مو خبره تر کو دا زموږ د پروګرام فارمیټ وي بیا مونږ لکه ګیسټ چې کله راوړو دا وی لپاره مونږ کوچنیا تیار وو هغه از دا سکریپټ لیکم په برین کې د مو خپل رائټینګ وی په فنګر ټیپس باندې یا د ګوتو په ذریعہ موږ هغه سبق وایو زموږ لکه ټوټلی لیک او لوست پاره باندې مناسب وي او بل نه چې زموږ پروډوسر څه بیا نه کوي چې اوی خو لکه د ورځ سره په فون یا د په پنګره طریقه چې اوی سره ډیسکشن وکم نو وی هغه کوشنې ځان سره ولیکي چې دا پروګرام زموږ د چینل چې دا پروینشل ګورنمنت چینل دی نو موږ کوشش کوو چې لکه کم پالیسی چې اوی جوړ کړی
پښتونخوا ریډیو ایف ایم 92.2 سره کار کوي د ای سره مرکه لا ختمه شوې نه ده تاسو موږ سره اوسه یو لنډ دمې ته ورزو وروسته بیا له ریحانه ګل سره خبرې جاری ساتو د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدئ شي
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم ستاسو قربنا ریحانہ گل
اور ادن کو تاسو د مشال ریډیو پروگرام سروے تغواګه اوس چکم تاسو غغوا وریدو دا د ریحانه ګل وو او دا غوی چکم پروگرام دی مشالونه پښتونخوا ریډیو ایف ایم 92.2 باندې دا قربانی په حیثیت باندې دوی کار کوي نو دا داغه پروگرام غغو نو ریحانه راته لیک سات مخ کی وی چې دوی په یو خاص طریقہ په خاص فارمیټ باندې خپل کار کوي او د دوی چکم سکرپټ یا دوی خپل د ایډیټر سره شریکي او دوی چکم رائټینګ یا لیکل وی ادوی په بریل باندې خاص هغه طریقہ باندې کوي چې د نابینا او افرادو لپاره ای او دوی هم هغه هر څه باندې خپل د لیکل کوي او بیا د ریډیو چې کوم اصول دی هغه فالو کوي نو ریحانی تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو نور کله خود تاسو انټرویو غانه کوي په پروګرام کې نو نن څنګه تاسو محسوسوي لکه تاسو خو مخکې هم انټرویو غانه کړی نو څه احساس وي تاسو چې دې زیاته راو رسیدلې یو مثال وګرځیدلې کنه یو قسمه انټرویو تاسو سره کیږي نو څه تاسو احساس وي
دا زموږ لپاره ډیره ښه خبره ده چې زه نن تاسو سره خبرې اترې کوم تاسو په شو کې موجود یم نو زه ډیر فخر محسوسوم ځکه چې مونږ زه دا خبره وکم چې زموږ خلق اکثر دیر پماشا کی ٹیپ ڈسکریج کی گی یا خلق پر تو حوصلہ افزائی نہ ورکی دا خبر اب بالکل غلط نہیں دا کچھ مون دیر مسائل فیس کو یعنی پتہ نہیں لحاظ سرو گوری اکثر پا کور سکے پا کلی ولس کی لکدا سی مسائل مون تمہ خطرازی کی یعنی تاسو معذور ہے تاسو سنے شی کو لے کنا او بیا پتر ورسر لکا زران کیام دا مطلب فیمیل ایز ا فیمیل کا خبر ہو کم نو هم دا بالکل صحیح خبر وی کی لکا مون تدی رہا دا زئی نہ ملا وی کی نو پتی وجہ لکا زری ر فخر تر دا خبر کو کوما چی یو کو دا چی زیو ٹوٹلی ویژولی امپیئرڈ یم او بل دا چی بیا یو الحمدللہ لکا تو یو فیمیل یم یم نو نن زتا سے سره چی انٹرویو کو نو ماته پلم دیر خم ہے چتی کی کیونکہ نور کلا ز کور بنے ما نما مل ما نی نن زوین ما نی ما نن زما پر اڑی رضیا تا خبر دا او زتا سے بیا یو دل بیا یو وار بیا شکر گزار ہم پروگرام تا بدل دم
کور مودان ریحانہ ستا سو کر د دی ور دی گورے یو قسم مثال تاسو ایک دی خلکو تکنه لکه ریحانہ وی چی دوی خپل چی لکه نابینای چی دا غ یو مسله نه د جوړه کړي د جننه بلکې دوی خپل ژوند د عادي د عام خلکو په شان کوي. نو ریحانه، تاسو لکه د مشکلاتو ذکر وکړو، څه تاسو مشکلاتو سره مخامخ کیږئ کله، او بیا د خلکو د رویو لحاظ سره یا د خلکو د سپورټ په اړه به تاسو څه وایئ چې د خلکو رویه څنګه دی، بیا خاص کر تاسو د کورنۍ نه به شروع کړو؟
کورنۍ کښې خو که زه وګورم، نو نن چې زه تاسو تا سره خبرې اترې کوم، نو دا د دې ثبوت دی چې په ما لکه هېڅ قسمه نه چې څه پابندي نه ده لګېدلې، چونکې زه په پښتنه معاشره کښې پاتې کېږم. نو دا خبره هم مخې ته راځي چې یو خو دا زنانه ده، بل دا چې لکه معذوره هم ده. نو ډېر خلک داسې وایي چې یعنې دا به ځي، نو دا به څوک د لاسه نیسي، ګرځئ دا ګرځئ به. نو دا ډېر ایشوز مخې ته راځي، خو نه، زما الحمدللہ زما کور والا هم زما ډېر سپورټ کوي. مطلب هغوی دا خبره مخې ته نه ده راوستې چې یا دا به بالکل زمونږ کیسه کلی ولس یا زمونږ نور فیملی خبره کوي، نو بالکل دا ټیک ده. بلکې هغوی ما ته حوصله راکوي چې نه، ته یو کار کولی شي، ته ورکې خوشحاله نه، بالکل کوه. او
بل دا چې چار چاپیر چل کې د خلکو څنګه تاسو سره رویه، د خلکو رویه تاسو ته خوشحاله یې؟
بالکل، کله کله خو ما خو تاسو ته وړاندې هم خبره وکړه چې لکه ډېر موږ داسې پرابلم یا مشکلات فیس کوو، د هغې سره موږ مخامختیا کوو. یعنی چې زه به هاسټل ته تلم، چونکې زه د خپل خاندان هم یو داسې لکه پیل جینۍ وم چې زه به هر تعلیم دپاره تلم، دې باندې هم ډېرو خلکو ته اعتراض و چې دا به یو خدا بلاین هم ده، نو نابینا ده، نه دا به څنګه هاسټل کښې به وخت تېرې، بل جینۍ ده. او بیا تاسو ته پته ده لکه د پښتنو خلکو مایند سیټ اپ هم لږ بدل وي، هغوی لکه په هره خبره ډېر کانشیس وي، ډېر مطلب هغوی دا سوچ کوي چې دا ښځه که بهر وځي نو کېدای شي دوی ته ډېر زیات مشکلات را پېښېږي. نو تاسو به چې په دې عقله به ما ته لکه مخې ته مسایل به مخې ته را تلل، خو بیا هم ما د هغې سره د حالاتو سره د هغې د هغې خبرو اترو سره یې مقابله وکړه. زه نن الحمدلله تاسو مخامخ یم او تاسو سره خبرې اترې کوم. نو زما د خبرې یا زما د وینا مقصد صرف دا دی چې که الله تعالی انسان یو صلاحیت واړي، نو دا نه دي پکار چې یعنې تاسو وسلاتو پرې پرېږدئ، یو کور کښې بس کېنئ چې نه موږ خو څه نه شو کولی، بلکې پکار دا دی چې د هغې نه تاسو یو فائده اوچته کوي. معاشرې ته وایي که مونږ الله تعالی مونږ کښې یو کمی پیدا کړې ده، نو هغه کمی نه ده، هغه زموږ یو سپیشیلټي ده، زموږ یو خاصیت دی.
مطلب ستاسو د وینا دا مطلب دی چې د هغه اپروچ مختلف پکار دی، که نه چې په مختلف زاویه کې ورته وکتل شي نو هغه نیمګړتیا نه ده، بلکې هغه یوه موقع ده، یو خاص خاصیت دی. صحیح صحیح. ریحانه، تاسو خو د دې ریډیو سره کار کوئ، تاسو آیا دې نه مخکې هم څه نور څه کارونه کړي دي؟ لکه غالباً تاسو استاد هم پاتې شوي یعنې کو په هغې باندې لږ رڼا واچوئ چې استاذي تاسو کله وکړه، څنګه وکړه او چرته مو وکړه؟
بالکل جی، زه تقریبا 3 کاله ما په رضاکارانه طور باندې په نابینا ماشومان او د چینکو سکول کښې ما استادي کړې ده، یعنې ټیچره پاتې شوې یم. او تقریبا 3 کاله ما هلته کښې جاب کړې دی. زه لکه بیا هم دا هم زما لپاره ډېره پخه خبره وه چې دلته ډېره په ټیچرز کښې لکه زه ډېره د هغې نه په ایج کښې ډېره زیاته جونیئر وم. مطلب هلته خو ټول ګورمنټ سکول دی که نه، ټولې پکښې د ډېر ټایم نه ټیچرز دي. او تقریبا دا سکول چې دی دا 1964 نه سټارټ شوی دی، نو تاسو لکه سوچ لرئ چې د دې کښې به څومره ماشاءالله لکه ایج ټیچران به وي. نو زه چې هلته کښې لاړم، ما ته هلته هم ډېر خاصیت ملو شو، ځکه چې دلته ټولو کښې کش شوم، نو ډېره مینه وه راته ملاوې ده، ډېر ښه ایکسپیرینس وه زما. بیا ماشومان داسې وه چې چونکې زمونږ صوبه لکه تعلیمي لحاظ سره که مونږ وګورو د جینکو په لحاظ، نو او بیا داسې چې نابینا ماشومان هم وي، نو دلته آګاهي ډېره زیاته کمه ده. چې زه لاړم هغه ماحول وکتو انوایرمنټ، نو دا وه چې لکه مطلب زه به خفه کېدم به په دې وجه چې یعنې ما به کتل چې زه کم ماحول کښې پاتې شم، هغه د دې نه ډېر مختلف وو. یعنې هغه دا وه چې هغه ماشومان لکه پنجاب اړه خبره کوم چې چېرته مطلب زما بچپن تېر شو، دلته داسې قسمه خبرې اترې به مخې ته نه را تللې چې یعنې یا دا جینۍ ده یا نابینا ده، بلکې هغې له به پوره پوره اپورچونیټي ورکوله، پوره موقع به ورته کوله چې تک ډیفرنټلی ایبل ایت تاسو نه کول شي
نو کله چې تاسو استاد شوه لکه تکله چې بیا تاسو د رالې استاد شوه تاسو فرق کولی دوه نو تاسو څه کوشش وکړو چې هغه ماحول بدل کړي ایت لیست لکه تاسو ینګ هم یې او لکه یو نوی مایند سیټ سره نوی اپروچ سره مختلف اپروچ سره راغلی وي نو تاسو څه کوشش وکړو چې هغه حالات تل بدل شي
بالکل جیول نه ډیر کوشش ما وکړو خو چې زما جواب ته پمن نو نو انفورچونیټلی زه بیا تنه لکه راغلم خپل د خپل توګه ما ډیر کوشش کړو چې ان تکي حالات بدل شي او ماشومان ته لکه مسائل خو شکر دې داسې نشته خو دا د سبق په لحاظ سره لکه تاسو چې څنګه وویل چې په نیو جنریشن کې او په داسې یعنی اولډ جنریشن کې لکه ڈفرنٹ اسٹڈی داری پر مائنڈ سیٹ اپ کی داری پر اسٹڈیز کی داری پر سبق ویلو کے فرق سے نو دا فرق باقی کو الحمد للہ کموں ہو نے زمین گورنمنٹ سارے ماشمان دا پار لکا پل کوشش کرے دے یعنی انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے پرابلم نہیں ہاسٹل فیسلٹی وار تشتا تے بقا تک ایڈمیشن فیس فار ا نیشتا دا ہاسٹل نیشتا دا سے کو سما فلور کی نہ ہو بس دا ہو چی اسٹڈی پرابلم با ماشمان لگ رہا تو البم دا ویل چ لگا زم یعنی چیز څنګه په کوم مېتھډ باندې ما ټیچر کولو نو هغه لږ ډیفرنٹ وو لکه دا هی نه باغې سټیسفاید وو چې زم نو ټیچر هم دا چې ونه لکه ډیره بخاوه
تاسو خو په پنجاب کې خپل تعلیم وکول ته پاتې شو نو په پنجاب کې بیا دا داسې ماشومانو د خاصو ضرورتونو د سپیشل نیډز لپاره چې کم ځانګړي سکولونه هغه څومره دی لکه دا هی کوم مقابله بیا د خیبر پښتونخوا سره وکړو نو تاسو څه غنئ لکه دلته به څومره داسې سکولونه وي په خاص توګه د نابینا او افرادو لپاره که سکولونه راته یاد کړي چې څومره شمیر به یو تاسو یې کافي غنئ بیا
مردان چاسدا سوات بونیر لکه تیلا کو کې سکولونه شته سواده کې شته او باقي لکه پېښور کې په هغه ته باندې کې بیا دې په دې ځای ته هم شته دي یعنی په نشتر آباد باندې کوم سکول کې زوما نو دا څه سکولونه شته دي خو د جنکو د پاره یو سکول دی او زما لکه زه په تقریبا په خپل هر انټرویو کې کوشش کوم چې خپل زکم زمون کم کومتي چارواکي چې دی هغه ته پل دا غوړ سم چې تاسو برای مهرباني تاسو کې د دې ماشومان لپاره ځکه چې یو خدا د دا وی چې زمون لکه دا سي کم چې ډیسیبل ماشومان بیا کم چې ما د تیا سره مخ ماشومان یې وځي تر پکلو کې وی لکه دا تر مون چې څومره سر وکړو نو مون تکلو کې دا ماشومان ډیر ځات ملاويږي نو یو خدا وی چې پښتون ولي وي لکه هغه ما ست اپ وی بیا کلی وی نو لکه بیا ډیره ډیفرنٹ وی دا وی لکه ذهن چې دا کوم ماشومان دي دا چې مون بهر باسو نو څنګه به دې لکه تاسو موومېنټ څنګه کوي دی بغیر دی اگر دی څنګه دی بس سبق څنګه وي نو ډیر لکه زیات تر زمون خلک دا کوشش کوي چې د دې هغه بچي چې کوم ماده ته سم مخته هغه بس په مدرسو باندې ډیپند کوي چې دا به په مدرسې ته بولي او باقي د دنیاوي سکار کې نه کو دا د چې کدن ته داسې شرط سکول د دې لپاره ته اداره جوړه شوه د جنا کو لپاره دا به ډېر زیات ښه وي لکه دا وایي چې زموږ جنکې به پنجاب یا داسې سایډونو لکه په دې وجه بیا وي تعلیمي میدان نه ډېر شاته پاتې شي پنجاب کې خو دا دی چې تقریبا په هر علاقه کې یعنی د پنجاب په هر ایریا کې تقریبا دوه سکولونه خامخا موجود دي د جنا کو لپاره کالکانو لپاره دي نو ورسره خامخا د جنا کو لپاره هم یو لوی انسټیټیوټ موجود دی او کمپیریټیولي بیا دلته ډېر زیات کمی ده په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو یا د ادارو ډېر نشواله دی دغه فرق دی
ریحانه تاسو ذکر وکړو کنه چې څه مسلې دي او د سکولونو د کمی په اړه تاسو وی چې سکولونه خو بیا هم شته خو هغه هم نه دي او بیا تاسو د غشمیر وایې چې که زیات وی او بیا خاص توجه ورته ورکړل شي نو زیات بخي نو درته وایې چې د نابینا افراد چې دی په صوبا کې په خیبر پښتونخوا کې بیا کو د دوی خټې مسلې څه دي لکه یوازې تعلیم دی او کو د روزګار او بیا د شانتی د صحت او د ژوند په نورو برخو کې هم دوی لکه د مشکلات سره مخامخ وي او که څنګه نو څه داسې غټ مشکلات دي چې تاسو به ذکر کوئ لکه کوشش په کوئ چې دغه ستاسو په ترو دغه آواز چې دی هغه چارواکو پورې ورسیږي او دغه مسلې چې دی هغه حل شي؟
جی بالکل، مسائل خو ډیر دي اور انفارچونیٹلی دا چې زمونږ زمونږ په بل کې په عمل کول لږ کم دي، نو خبر دا چې هر یو کار لږ توجه غواړي. خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ خلک یا زمونږ کم حکومتی چارواکي چې دي هغه زمونږ په مونږ خلکو باندې توجه ډېره زیاته کمه لري ایز کمپیئر ټو لکه عام کم خلک چې دي. نو زما مقصد دا دی چې مسائل ډېر زیات دي، اسپیشلی دلته که انسټیټیوشن شته خو هغوی ته لکه د بکس او د دې چیزونه باندې ډېر پرابلمز راځي، لکه هغوی سره د کتابونو د نوټ چې کوم د سکول ضرورتونه دي د هغوی کمی راځي. یو خو دغه مقصد ده. بل دا چې د صحت په لحاظ سره تاسو خبره وکړه، بالکل شته دي ته لکه یو خو دا ده چې زمونږ په ملک یا زمونږ کم صوبه چې د خیبر پختونخوا په دې کې د اکسیسیبلټی ډېر غټ پرابلم دی، لکه د رسد ډېره زیاته مسله ده. که یو بنده ویلچیر زمونږ په خپل ځای چې په کم سټوډیو کې پاتې کېږم پای کې زه تاسو ته وایم چې لکه هغه زمونږ د اسپیشلی کم چې فزیکلی هینډیکیپ دي یا د خپل معذورتیا لري هغوی ته لکه ګرانه ده. دا خبره به بالکل غلطه نه وي، ځکه چې زمونږ په هغه سټوډیو کې هغه تقریبا په تھرډ فلور باندې ده، هغې ته لفټ قدرې نشته. زه چلې هغه ریمپ خو یو بېله خبره ده که نه، ریمپ ورته نشته هغه خبره نشته، خو هغې لفټ هم نه دی لګولی. نو چې کله بیسټ ګیسټ را غواړو چې هغه لکه هغه اچیومنټ ډېر زیات وي، خو چې هغه فزیکلی هینډیکیپ دی یا د خپل معذورتیا لري نو هغه مونږ نشو راغوښتی. دا لکه زمونږ څومره غټه بدقسمتي راځي چې وګوري لکه یو کس مونږ راغوښتل غواړو خو هغه مونږ په صرف په دې وجه نشو راغو چې هغه ځای د هغې لپاره اکسسبل نه دی، هغه د هغې د رسد قابل نه دی. دا زمونږ لپاره لکه د اکسسبلټی ډېره غټه مسله ده. بل دا چې زمونږ په پروینس کې یا په خیبر پختونخوا کې د روزګار ډېر زیات غټ پرابلم دی، لکه زمونږ ډېر داسې ایجوکیټډ خلک چې معذورتیا سره مخ دي هغوی اوس هم ډېر خلک بیروزگار دی.
لکه که د دوی د خپل خپو باندې ودرېږي نو لکه د ستاسو په شان دي، نو ځان له کار روزگار کولی شي، خپل کفالت کولی شي، او لکه هغه یو قسم په چا باندې بوج نه کنه؟
نه بالکل کولی شي، ولی نشي کولی. زمونږ وګوري لکه زه بار بار د پنجاب خبره زه کوم چې هغه زمونږ د ملک نه یو بېله صوبه نه ده، زمونږ د دې ملک حصه ده. خو دا وی ترقی څه ده چې زمونږ ګورنمنت چاته توجه په هغه خلکو ورکوي، لکه داسې ده چې اوس مونږ هلته ګورو هلته د سیول جج پورې بلاینډ خلک موجود دي، چیف سټاپرز موجود دي. وجه دا ده چې هغوی ته اپورچونیټیز شته دی، هغوی ته انسټیټیوشن شته دی، د هغوی په یونیورسټیز کې هغوی سپورټ کېږي. زمونږ تاسو یقین کوئ زه خپله چې کله ما پېښور یونیورسټي کې اډمیشن کولو نو ما ته دومره پرابلم راغلی ډیو ټو جسټ بلایندنس، لکه ما ته ویل چې ته به دلته څنګه اډمیشن وکړې. او بیا لکه اسپیشلی زمونږ خلک هغه کم چې زمونږ لپاره ډیسبلټی کوټا مختص شوې ده، نو هغې کې هم زمونږ خلک لکه بدقسمت سره هیرا پھیری کوي که نه. نو مقصد هغه بیا مخې ته راځي که نه چې لکه زمونږ خلک یا زمونږ د صوبې کم هغه خلک چې څنګه څه لکه زمونږ مشران دي یا زمونږ آفیسرز دي، نو هغوی لکه زمونږ په حق له یا مور خلکو له توجه کوي نه.
بس په پروګرام کې خو کم وخت پاتې دی، تاسو د خپلو مسایلو مشکلاتو خبره وکړه او تاسو وی چې د چارواکو توجه ته تاسو سترګې په لارې په کار ده چې توجه ورکړل شي او تاسو ته مواقع ملاوي شي. د مستقبل لپاره تاسو پلانونه څه دي، څه کول غواړئ؟
مستقبل کې زما اصل کې زما زه د یو ډېرې غریبې طبقې سره تعلق لرم، فیملی سره ډېر مطلب داسې ده چې ما په خپل کوشش باندې یا زما د اسپیشلی زه به ویل غواړم چې زما د مشر ورور په کوشش باندې لکه ما دی ځای ته ځان راورسولو. خو بیا هم لکه زه غواړم چې د خپل فیملی سپورټ کوم، لکه چې تاسو ته ما وویل چې زما نه علاوه لکه زما درې ورورونه هم نابینا دي، نو هغه بیا ډېر فرق ورځېږي په فیملی باندې، ځکه چې بیا هغه سوچ سر سفین کا بالکل نہ ہونے کے برابر بھی کرا کوشش کو ہم دگا دے چیز پل چھ چیز ہم اپ پلان ز سپورٹ کرم دی مقام تیرا رسول ہم ز داوی ذریعہ جوڑ شم او ز اوی سپورٹ کم داوی کم چاوی مسائل دیا گا حل کم نو پکچر کے ان شاء اللہ پلان کو دے چھ چلا دارمان ہم لرم چھ خپل تعلیم جاری ساتم ما دی ور مان دے چھ پی ایچ ڈی ہو او کم او اسپیشلی انگلش وے ما یوڈی فوک سبجیکٹ سے ز بخپل کوشش کم باقی با انشاء اللہ طلب بلرم اور ادھر کیا تو ہم دعا گانے کے
ان شاء اللہ اللہ دی کی چستا سو ٹول خواہشات اور زگانے اچس دیا پورشی ٹول اور ادھن کو تبا تا سو سے پیغام ور کول واڑے
اور ادھن کا تمام دا پیغام دے چھ اسپیشلی ہاوے اور ادھن کا چھ بچا پکور کے سنا سا معشمان یا داوی بچی یا داوی رونا پین دے سنا سا مازو کیا سنا مخوی نو ابھی تا خلق دیر توجہ مستحق خلق دی دیر سرا یہ سنا دی دیر اللہ تعالیٰ اما کو اوڑان دی ہم خبر او کچھے اللہ تعالیٰ دی دین یو یا زمون و دخل کر کہ یو صلاحیت وکی نوی یا دا کتو صلاحیت یا دا کردی دو صلاحیت یا دا اوری دو یا دا مطلب تا محسوسولو صلاحیت نوی داوین علاوہ کے دیر دیر سر
پیغام دے.